یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه، وخت په خیر. دولس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. یوه افغان امریکایی رینا امیری د افغان ښځو نجونو په چارو کې د متحدو ایالتونو د ځانګړي استازي په توګه ګمارل شوي.
ښه پریکړه ده، ځکه چې میرمن امیری په افغانستان کې کار کړی، د افغانستان سیاسي، اجتماعي، ټولنیز، فرهنګي جوړښت سره پوره بلدیت لري.
د واشنګټن د ملي دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي سره د 2020 کال په اړه غږېدلی وو.
د قدرت مناسبات، د امنیتي مناسبات او سیاسي مناسبات ته بدلون ورکړی دی، او ځکه نو تنه د افغانستان مسله نه بلکې د سیمې مسله ده.
د امریکا ولسمشر جیو بایدن نن په ټلیفون باندې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. نور مسایل هم لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه له نوریاس نوریا اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د افغان ښځو نجونو او د بشري حقونو د چارو لپاره رینا امیری د دې وزارت د ځانګړي استازي او سټیفاني فوستر د سلاکارې په توګه وټاکلې. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن به نن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا او میکرون او دلتا بڼې به نړۍ له یوه څونامي سره مخامخ کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د افغان ښځو نجونو او د بشري حقونو د چارو لپاره رینا امیری د دې وزارت د ځانګړي استازي او سټیفاني فوستر د سلاکارې په توګه وټاکلې. د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویل شوي چې د لوړو تجربو لرونکي او د درناوي وړ دغه مشران به په مهمو د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې دې وزارت ته مشوره ورکوي. وزارت ویلی چې په عمومي سیاست، ډیپلوماسۍ او د مدافع په چارو کې به د دواړو له لسیزو تجربو څخه ګټه پورته کړي. د بیان له مخې بلینکن ویلي چې رینا امیری چې افغاني الاصل امریکایی ده، د ځانګړي استازي په توګه به د مهمو مسلو د بشري حقونو او د ښځو او نجونو او له نورو له خطر سره مخ قشتونو په برخه کې د دې ادارې او د امریکا د ملي امنیت لپاره کار کوي. د بیان له مخې د ښځو او نجونو په چارو کې د دې وزارت د ځانګړي سلاکارې په توګه سټیفاني فوستر به له آغلي امیری سره د دې وزارت د افغانانو د رایستلو او ځای په ځای کولو د هڅو له همغږي کوونکو ټیم سره همکاري کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د دې پریکړې هرکلی کړی او وایي چې د آغلي امیری له تجربو او تخصصه به ګټه پورته کړي. په کندهار کې یو شمېر پخوانیو چارواکو، سوداګرو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال د امریکا له متحدو ایالتونو او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمني ورپرېږدي. پرون د دې غونډې پر مهال د کندهار پخواني والي ګل آغا شیرزي وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي د طالبانو حکومت ښایي سقوط وکړي.
د روس په مقابل کې کومکونه کول راز د خپل سفارت خلاص کړي، خپل هغه سیاسي روابط بېرته سم کړي او دا مملکت بېرته پر پښو ودره، ځکه که دغه اقتصاد خراب شي دا مملکت د حکومت چپه دی، دغه اسلامي امارت به دوام پیدا نه کړي.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د امریکا متحدو ایالتونو د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر اثاري زیرمه کنګل کړه او یو شمېر مرستندویانو لکه نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق هم په سلګونو میلیون ډالر ګرځولي دي او وایي دا پیسې به تر هغو ورنه کړي چې طالبان ټول شموله حکومت جوړ نه کړي او بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت نه کړي. طالبان وایي حکومت ټول شموله دی او د اسلام په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دی. د افغانستان برېښنا شرکت وایي له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا 50% کې کمه شوې ده. د برېښنا شرکت په وینا د دې علت تخنیکي دی او هڅې روانې دي چې ډېر ژر دا ستونزه حل شي. د ستونزې د کابل په شمول د افغانستان د 15 ولایتونو برېښنا اغېزمنه کړې ده. افغانستان شاوخوا 70% برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. د ژمي پر رسیدو سره د کابل په ګډون د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د برېښنا پارچاوي زیاته شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. دا خبرې داسې وخت کېږي چې د اوکراین له پولې سره نږدې د روسي ځواکونو د شمېر د زیاتېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. په ورته وخت کې موسکو له واشنګټن څخه امنیتي تضمین غواړي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویاندې ایمیل هارن پرون په یو بیان کې وویل چې دواړه مشران به پر یو شمېر موضوعاتو وغږیږي چې په دې کې له روسیې سره په راتلونکي کې ډیپلوماتیک روابط هم شامل دي. بلور ته ټاکل شوی چې د جنوري په 10 په جنیوا کې د متحدو ایالتونو او روسیې چارواکي د موسکو د امنیتي غوښتنو په ارتباط خبرې وکړي چې د مذاکراتو ته سر له اوسه تیاری روان دی. موسکو د ختیځ لور ته د ناتو پراختیا ته اندېښنه لري او واشنګټن له اوکراین سره نږدې د روسیې پراخ نظامي حضور ته. روسیا او بیلاروس غواړي چې ګډ پوځي تمرینات وکړي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا پرون په سان پیټرزبورګ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال د دې پوځي عملیاتو په اړه وویل:
لکه څنګه چې تاسو وړاندیز کړی دی، موږ به د کال په لومړیو کې دا تمرینات ترسره کړو. پوځیان به یې نیټه تنظیم کړي چې په مارچ کې وشي یا په فبروري کې. زه نه پوهېږم چې دوی به څه پرېکړه وکړي.
د دې ګډو پوځي تمریناتو پریکړه داسې وخت کېږي چې له روسیې سره د لویدیځ اړیکې کړکېچن د موسکو له ناتو څخه غواړي چې اوکراین ته غړیتوب ورنه کړي چې هم له روسیې سره او هم له بیلاروس سره ګډه پوله لري، او لویدیځ دا اندېښنه لري چې روسیه پر اوکراین برید ونه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا او مایکرون او دلتا بڼې به نړۍ له یو څونامي سره مخامخ کړي. تدروس ادهانم ګبریسوس اپرون په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل:
رایت ناو دلتا اند اومیکرون ار
د اوس لپاره دلتا او اومیکرون دوه ګونی واښونه دي چې مثبت پیښې ډېرې زیاتوي او یو ځل بیا د بستر کېدو او مړینې شمېرې لوړوي. زه ډېر زیات اندېښمن یم که چېرته اومیکرون چې ډېر ژر خپری شي له دلتا سره یو ځای په یو وخت خپرېدو وي، څونامي به رامنځته کړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې د دسمبر له 28 تر 28 پورې د 2 ورځو په ترڅ کې په نړۍ کې د کورونا مثبت پیښې څه باندې 6.5 میلیون ته رسیدلې چې دا د کورونا وبا له پیل تر اوسه تر بل هر وخت زیاتې دي.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دوو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي radio.com کې اولولې. راز د پروګرام اول مطلب ته: یو افغان یو اصل امریکایي رینا امیری د افغان ښځو او نجونو په چارو کې د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شوه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د دې پریکړې هرکلی کړی او وایي د اغلی امیری له تجربو او تخصص به ګټه پورته شي. ځینې په دې باور دي چې د ولسمشر بایدن اداره په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو د حقونو د نقضېدو په خاطر تر فشار لاندې ده او د دې فشار په ترڅ کې دغه پریکړه کړې ده. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې:
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان ښځو نجونو او د بشري حقونو په برخه کې رینا امیری خپل ځانګړی استازی وټاکله. رینا امیری په تیرو 2 لسیزو کې د امریکا د حکومت سلاکاره پاتې شوې، له ملګرو ملتو سره یې کار کړی او د افغانستان په اړه یې په څېړنیزو چارو کې برخه اخیستې ده. د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت اغلی امیری د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د هغه وخت ځانګړي استازي جک پوري سلاکاره و. د افغانستان لپاره د امریکا اوسنی ځانګړي استازي توماس ویست په ټویټر کې لیکلي دي چې دی خوشاله دی چې د افغانستان د ځانګړي استازي په توګه رینا امیری سره یو ځای کار ته دوام ورکړي. د شغلی ویست په باور رینا امیری ژوره تجربه او تخصص لري چې دی اړتیا ورته لري. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویند شرمن په ټویټر کې لیکلي دي چې په افغانستان کې سوله او ثبات د ښځو مشارکت غواړي. د دې ټاکنې په تړاو د افغانستان د پخواني ولسی جرګې غړي او د سیاسي چارو شنونکي شکرې بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې د رینا امیری له ټاکل کېدو سره دا هیله منه ده چې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت په برخه کې به بدلون راشي، او دا ځکه چې د دې په وینا اغلی امیری دا وړتیا لري.
که پریکړه ده ځکه چې میرمن امیری سربیره پر دې چې خپل یو افغاني لاسله ده په افغانستان کې کار کړی، د افغانستان سیاسي، اجتماعي، ټولنیز فرهنګي جوړښت سره پوره بلدیت لري او د دې ترڅنګ ورتیاي هم لري چې وکټوانیږي چې د افغانستان میرمنو سره مستقیمه رابطه خپل حفظ کړي او همدارنګه مؤثره واقع شي، ځکه چې په بین المللي ادارو کې هم کار کوي.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې سټیفنی فوستر د بهرنیو چارو پخوانی ماموره د افغان ښځو او نجونو د بیا میشتېدو په چارو کې د جګپورې سلاکارې په توګه وټاکله. دا دوه تنه څه باندې څلور میاشتې وروسته تر دې ټاکل کیږي چې طالبانو کابل نیولی دی او تر واکمنېدو وروسته یې پر ښځو یو لړ بندیزونه لګولي دي. همدارز یې په ګڼو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومې کړې دي. طالبان وایي چې دوی ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقوق ورکوي. د روټرز اژانس په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقضېدو له راپورونو وروسته تر فشار لاندې ده او د بایدن د ادارې دننه میرمنو په تیرو څه باندې څلورو میاشتو کې په ایمیلونو او برېښنایي پیغامونو کې د افغان ښځو د حقونو په برخه کې د ادارو دننه او بهر اندېښنې ښکاره کړې دي.
طالبانو مسافری موټر چلوونکو ته ویلي چې له نارینه خپلوانو پرته ښځو ته د ترانسپورت خدمات وړاندې نه کړي. د طالبانو دا اقدام له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. په نور بس دی خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ له 12:30 تر 1 بجې دا خبرونه اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د کورونی چارو پخوانی وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پانتون کې استاد علي احمد جلالي په دې باور دی چې په افغانستان کې د روان 2023 کال رامنځته شو سیاسي، امنیتي او اقتصادي تحولاتو سیمه او نړۍ له یو نوي وضعیت سره مخامخ کړي. ښاغلي جلالي ویلي چې طالبان غواړي کورنۍ او نړیوال مشروعیت خپل کړي، نو باید د هغو منل شو نورمونو چې کورنۍ او نړیوال مشروعیت ته زمینه برابروي درناوی وکړي. نوریاس نوری له ښاغلي جلالي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې روان 2023 میلادي کال په ختمېدو دی. په دې کال د افغانستان پخوانی حکومت جمهوري نظام چې په کور دننه او د نړیوالو د نږدې شلو کلونو هڅو په نتیجه کې نسبي محکم شوی و، له دې هېواد د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم ړنګ شو او طالبان بیا پر افغانستان واکمنان شول. آیا هغه زیان چې له امنیتي، سیاسي او اقتصادي پلوه دې هېواد ته رسېدلی ډېر ژر جبران کېدای شي که څنګه؟
تیر کال د افغانستان په نوم بلکې د سیمې لپاره او لوی تحول او چې ثبات یې په خپل افغانستان په سیمه کې تر خطر لاندې راوسته. دا تحول نه یوازې د افغانستان تحول دی، د سیمې تحول دی او په عین زمان کې د نړۍ لپاره د یو نوي حالت رامنځته کېدل دي چې د قدرت مناسبات، د امنیتي مناسبات او سیاسي مناسبات ته بدون ورکړی دی او ځکه نو تا نه د افغانستان مسله نه بلکې د سیمې مسله ده. راغ ویل چې تاسو وایئ دا یو کلی دی. دا په دې پورې اړه لري چې په افغانستان کې هغه طالبان چې قدرت ته راغلي دي هغه څه شي کې سیمه شي کولای شي او نړۍ څه کولای شي. فعلا طالبان په داسې موقعیت کې نه دي چې وکولای شي چې په افغانستان کې ثبات راولي او یا دا دی چې داسې شرایط رامنځته کړي چې د سولې د ثبات مومد وګرځي. دوی جنګ ګټلی دی، د نظامي لارې نه قدرت راغلی دي، اما د حکومتداري امکانات نه لري. که دوی ونه شي کولای چې هغه لاسته راوړنې چې موجودې دي، زه نه وایم چې ټول هغه لاسته راوړنې چې افغانستان خلکو ترکلي په نهادونو کې په سیاسي، اقتصادي او امنیتي ساحه کې دي، که هغه دوی ونهخي استفاده کړي ونه کړي او دې ته انکشاف ورنه کړي او د سیمې هېوادونه په دغه برخه کې مرسته ونه کړي او نړۍ پاینې زمان کې طالبان ته تشویق وکړي چې د دې په ځای چې افغانستان شاته بوزي، مخته بوزي، نو بیا په هغه صورت کې دغه مشکل جبران کېدونه کېدونه نه ده.
تاسو هم یادونه وکړه نړیوال ټولنه هم خپل غوښتنې لري او طالبان هم د زینو دلایلو یادونه کوي. که اوس راستو دې ته چې د طالبانو لوکمنی څلورنیمه میاشته پوره کیږي، تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. آیا راتلونکي کال به دغه رژیم نړیوال مشروعیت حاصل کړي؟
فکر نه کوم. طالبانو تر اوسه پوری د څلور میاشتو کې داسې نه ده خودلی چې دوی تر هغه وخته بدل شوي دي چې 1990 کلونو کې وو او هغه مطلق یو شکست. ځکه انقلابونه په شاتګ کوي اما تدریجي تحولات په شاتګ نه لري، نو ځکه دوی تر اوسه پوری داسې نه ده خودلی چې دوی بدل شوي دي. نو تر څو چې دوی بدل نه شي ګمان نه کوم چې دا چې د نړیواله ټولنه یا د سیمې هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې طالبان ځینې نورمونه ومني او خلکو حقوق په ځای کړي، دا د دې دپاره نه ده چې په افغانستان کې څه کېږي. د دې لپاره که چوی دا کار ونه کړي، دوی په دې اندېښنه دي چې افغانستان ثبات ته نه راووځي، ځکه مشروعیت داخلي ته سوال لاندې راځي او مقابل کې مقاومتونه پیدا کېږي. نو ځکه د دوی اندېښنه دا ده چې که طالبان ونشي کولای چې هغه غوښتنې په ځای کې، د خلکو غوښتنې په ځای کې او یو نورمال حکومت رامنځته کړي او فقط انقلابي شکل سره د ایدیالوژي په اساس فعالیت وکړي، بیا نو په سیمه کې ثبات نه راځي. افغانستان کې ثبات رانه راځي، سیمه کې ثبات نه راځي. د دوی اندېښنه دا ده، دا اندېښنه ده چې حتماً دوی فوربول ورکوي د افغانستان خلکو لپاره.
کراسو دا د امنیتي سکتور مسلې ته تاسو چې څه موده هم په تیر حکومت کې د یو مهم امنیتي سکتور مسؤول وی، د کورنیو چارو د وزیر په توګه مو دنده ترسره کړې، د افغانستان پوځي تاریخ مو لیکلی دی، دا دوهم ځل دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه یا د افغانستان وسلوال ځواکونه، ملي اردو، ملي پولیس او نور امنیتي ځواکونه ړنګیږي، ولې ستونزه چیرې ده اساسي؟ ولې د افغانستان امنیتي ځواکونه یا امنیتي سکتور په خپل حال نه پاتې کیږي؟ رژیمونه په نړۍ کې مونږ ډیر شاهد یو چې زی و راځي، اما د ډیرو هیوادونو امنیتي سکتور په خپل حال پاتې دی.
تقریبا کم شل کال مخکې چې په افغانستان کې امریکا شروع وکړ چې نوې اردو جوړ کړي د افغانستان لپاره، د مایا مقاله نشه اوس په هوا کې په پارامترس چې د امریکا د اردو عالی مجله بغه کې ما دا خبرداري ورکړی چې اردوګانی په کلو کې نه جوړي، په لسګونو کلونو کې جوړیږي او هغه د باثبات او حکومتو نازل نه دي. ما هغه وخت ویلو چې دا څلورم ځل دی په 150 کلو کې چې د افغانستان له سره اردو جوړیږي. دلیل یې دا دی چې پس له هر اشغال د خارجي نه، پس له هر جنگ داخلي نه اردو متلاشي شوی دی. پس لکه چې جوړیږي نو کلونو غواړي. یوازنی وخت چې اردو یو وخت پیدا کړ چې یعنی یو ثبات ورسیږي، هغه له 1930 نه تر 1991 کال پورې په هغه وخت اردو جوړ شو. ما هر قدرت چې بیا راغلی دی د دې په ځای چې هغه دوام ورکړي هغه اردو ته، هغه واخلي په خپل ځان کې تحول پکې راولي، یو دم یې هغه منحل کړی دی، نو بیا له سره اردو جوړوي. د سره اردو کلو کې نه جوړیږي، د یو باثبات حکومت په چوکاټ کې جوړیږي. اردو خپل مشروعیت د حکومت له مشروعیت اخلي. اردو حکومت نه جوړوي، حکومت اردو جوړوي. نو ځکه په افغانستان کې متاسفانه په 150 کلو کې هر ځای چې اردو له منځه تللی ده په جنګو په نصیب نتیجه کې، بیا چې قدرتونه بیرته راغلي دي، بیا نو یا د وخت نه درلود او یا هغه ثبات نه درلود چې بیا داسې اردو جوړ کړي. اوس هم موضوع هماغه ده. اوس د شلو کلو کې یو کوشش د اردو لپاره شوی دی. که چېرې طالبان و نه غواړي چې دغه اردو په ترجمه کې یو څه تحول پکې راولي، خپل قواوې پکې داخلې کړي، نو بیا له سره اردو نشي جوړولی. نه دوی د اردو جوړولو لپاره هغه صلاحیت او تخنیکي امکانات لري.
د همدې روان 2018 کال په روسي تحولاتو باندې مو د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون د استاد علي احمد جلالي تحلیل او څرګندونې واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د هرات ولایت سوداګرو ته ډاډ ورکړی چې امنیت به خوندي شي. د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستیال یونس محمد نن ازادي راډیو ته ویل، لامنیتی پلاوه د سوداګرو لګڼو شکایتونو وروسته په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د لوړپوړو امنیتی چارواکو سره ولیدل. دا لیدنه چې نن پنځشنبه د افغانستان سوداګرۍ او پنګونې خونې د پلاوي هراتی سوداګرو او د هرات ولایت لپاره د طالبانو له امنیتی مسؤلانو ترمنځ وشوه، په ترڅ کې د هرات امنیتی مسؤلینو سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې د سر او مال امنیت به خوندي کړي. د ښاغلي محمد په خبره په وروستیو میاشتو کې په هرات ولایت کې د اختطاف او پر سوداګرو وسلوال بریدونه ډیر شوي وو، نو له همدې امله په ورځنیو چارو کې سوداګر له پراخو ستونزو سره مخ شوي وو. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت له متحده عربي اماراتو غوښتي چې له افغانستان سره د خپلو مالی او تخنیکی مرستو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر لیکلي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی د متحده عربی اماراتو د هویت ګمرکونو او سرحدونو د امنیت له وزیر علی محمد بن حماد ال شامسی سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، پوهنې، تخنیکی او کرنې په برخو کې د همکاریو پر لارو چارو خبرې وکړي. د ښاغلي بلخی په خبره ښاغلي متقی په دغه لیدنه کې له متحده عربي اماراتو غوښتي چې له افغانستان سره د خپلو مرستو ته دوام ورکړي او دغه راز ترې نه غوښتي دي چې له افغانستان سره د صادراتو د ډېرېدو په برخه کې همکاري وکړي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 114 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 25 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ او 12 پوله، زر هندۍ کلداري 1015 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 509 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جیو بایدن به نن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې د اوکراین له پولیس سره نږدې د روسیې ځواکونو د شمیر د زیاتېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. اخوا موسکو له ناټو څخه امنیتي تضمین هم غواړي. احمد شیبر دغه موضوع تعقیب کړی او اوس یې جزئیات راسره شریکوي. مهرباني.
مننه. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویاندی ایملی هارن پرون په یو بیان کې د دې خبرو اعلان وکړ او ویل چې دواړه مشران به پر یو شمېر موضوعاتو وغږیږي چې په دې کې له روسیې سره په راتلونکي کې ډیپلوماتیک روابط هم شامل دي. د دې ټلیفوني مکالمې اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې بل لور ته د متحده ایالاتونو او روسیې چارواکي د جنوري په 10 نیټه په جنوا کې ترسره کیدونکو خبرو ته چمتووالی نیسي. په دې خبرو کې به د وسلو د کنټرول او د اوکراین پر سر پر رامنځته شوی کړکیچ خبرې وشي. د جنوري د 10 تر غونډې 2 ورځې وروسته په یو بل غونډه کې د روسیا او ناتو استازي سره شخیشي او د جنوري په 14 ټاکل شوې ده چې روسیا د اروپا د امنیت او همکارۍ له استازو سره په یو غونډه کې ګډون وکړي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او د هغې د اروپایي متحدانو استازي هم پکې وي. د متحده ایالاتونو یو جګپړي چارواکي رسنیو ته وویل چې پوتین له ولسمشر بایدن سره د ټلیفون خبرو غوښتنه کړې ده. دا په دې دسمبر میاشت کې دوهم ځل دی چې دواړه مشران به په ټلیفون خبرې کوي. په تیره ټلیفوني مکالمه کې چې د میاشتې په پیل کې وه، ولسمشر بایدن جمهور رئیس پوتین ته خبرداری ورکړ که چیرته روسي ځواکونه پر اوکراین برید وکړي بدې پایلې به ولري. د جګپړي امریکایي چارواکي دا هم وویل چې بایدن به پوتین ته ووایي چې ډیپلوماسي او ډیپلوماتیکې لارې ته چمتو شي، خو په ورته وخت کې به دا هم ورته څرګند کړي که چیرته روسیه په اوکراین کې نوره مداخله وکړي بیا د ځواب ته هم چمتو شي. له تیرې ټلیفوني مکالمې وروسته کرملین په ښکاره د یو لړ غوښتنو لسخ پور کړ چې د متحده ایالاتونو او د هغې د متحدانو له لورې رد شوی. په دې غوښتنو کې یوه دا ده چې ناټو د هغو هیوادو ته غړیتوب نه ورکوي چې یو وخت پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه وو لکه اوکراین او ګرجستان. دا غوښتنه هم ماسکو کړې ده چې ناټو دې د روسیې پولو ته نږدې له تمریناتو لاس واخلي. همداراز په منځنۍ او ختیځې اروپا کې د ځواکونو له ځای پر ځای کېدو لاس واخلي. د امریکایي چارواکي چنوبې نه دی اخیستل شوی. په ورته وخت کې دا هم ویل چې د ماسکو د دې غوښتنو سربیره پر یو شمېر نورو وړاندیزونو چې د وسلو د کنټرول په ارتباط وي د خبرو امکانات شته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یکشنبې په ورځ د روسیې دولتي تلویزیون ته په مرکه کې وویل که چېرته لویدیځ د دوی غوښتنې ونه مني دی به پر یو شمېر نورو اختیاراتو غور وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غزنی جاغوري ولسوالۍ یو شمېر مېرمنې وایي دلته د ښځو تجارت، لاسي صنایع او نور سوداګریز کارونه په ټپه درېدلي. دغه ښځې وایي د طالبانو له راتګ سره چې ښوونځي او دفترونه هم تړل شوي او معاشونه نه ورکول کېږي، نو له دې امله د ښځو اقتصادي وضعیت سخت خراب شوی. دوی دا غوښتنه داسې حال کې کوي چې د تېرې شنبې په ورځ په غزنی کې دولتي کارمندانو ته د 2 میاشتو معاشونه حواله شوي. نور حال په دې تفصیلي راپور کې.
د ښځو لاسي صنایع، کوچني سوداګریز کارونه، دولتي دندې او د ګټې وټې نورې وسیلې چې اوس د غزني په جاغوري ولسوالۍ کې په ټپه درېدلې. دغه ښځې وایي د طالبانو له راتګ سره دلته د ښځو اقتصادي وضعیت خراب سوی دی. شوونځي او دفترونه تړل سوي او ماشونه هم نه ورکول کیږي. دوی وایي موږ هم لکه د دغه وطن د نورو بېوزلو مېرمنو پرنګه که د کار زمینه راته برابره نسی له سختو ستونزو سره به مخ سو. د دریو اولادونو مور فرزانه تقریبا 15 کاله عمر لري. دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل: زه د خپلې 15 کورنۍ سرپرسته یم، وړوکی کاروبار مې درلود، خو د طالبانو له راتګ سره مې هغه کاروبار هم ختم سو. اوس همداسې د کور په څلورو دیوالونو کې ناسته یم. فرزانه وایي موږ د طالبانو له حکومت څخه غواړو چې موږ ته د پخواني حکومت په څیر د کار زمینه برابره کړي.
ما قبلا صنایع دستی داشتیم د میوله.
ما وړاندې لاسي صنایع درلوده په جاغوره ولسوالۍ کې. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو له راتلو سره زما کار زما له لاسه ووت. که زما لپاره د کار زمینه برابره نشي، زه به له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ شم.
مشکلات اقتصادي مې
د طالبانو تر راتګ وړاندې په جاغوري ولسوالۍ کې ډیری ښځې په خپلو سوداګریزو کارونو، کورنی محصولاتو برابرولو او دولتي دندو بوختې وي چې اوس یې ډیری برخه بیکاره سوي دي. رازیه ناصری دلته دولتي کارمنده ده. دا وایي د طالبانو د حکومت له راتلو سره اوس کار ته نه ځي، معاش یې هم نه دی اخیستی، خاوند یې هم بیکاره سوی دی، 15 کورنۍ ورپسې ده. رازیه وایي موږ به ډېرې بختورې یو که د پخوا په څیر بیرته خپلو دندو، کارونو او لاسي صنایعو ته راوګرځو.
موږ له دوی څخه دا غوښتنه لرو چې ښوونځي بیرته خلاص کړي، نه یوازې ښوونځي بلکې تمامې دولتي ادارې دې خلاصې سي. ټول هغه ځایونه چې ښځو پکښې کار کاوه باید ښځو ته بیرته پکښې برخه ورکړي.
د غزنی جاغوري ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي تعلیم یافته او ښځې په دولتي او غیر دولتي دفترونو، موسسو او نورو ځایونو کې کار کوي. تر څنګ یې لاسي صنایع او سوداګریز کارونه هم پر مخ وړي. خو د دغه مېرمنو په خبره چې اوس یې ټول کارونه په ټپه درېدلي دي. صابره سلطانی په دغه ځای کې د ښځو د حقونو په اړه ده. دا وایي دلته تر دې وړاندې ډیری ښځې په کارونو بوختې وې، د خپلو کورنیو لپاره یې یوه ګوله ډوډۍ پیدا کوله، خو اوس یې ډیری برخه له کاره لوېدلې دي. د دې په باور د کمزورې اقتصادي حالت له امله ځینې مېرمنې له رواني حالت سره مخ دي.
تنهای اقتصاد
نه، بلکې بالای روان. یوازې اقتصاد نه چې دلته د ښځو خراب سوای دی، بلکې دغه اقتصادي کمزوري د ښځو پر روان هم بد اغیزه کړې ده. ډیرای ښځو ستونزې لیدلې دي. دغه حالت تقریبا د ټولو ښځو د ناروغۍ لامل سوای دی.
سبب بیماری ها د زنان شده.
دغه مېرمنې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بیرته دغه خلکو ته کاري اجازه او د تیرو میاستو معاشونه ورکړي، تر څو دوی په خپلو کارونو، سوداګریزو فعالیتونو او دندو لاس پورې کړي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د شنبې په ورځ په غزنی ولایت کې دولتي کارمندانو ته د 2 معاشونه حواله سول. د والي ویندوی حافظ عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: له دې وروسته به بیا هم دغه کارمندانو ته خپل معاشونه پر وخت ورکول کیږي.
هو بلې، موږ ټول هغه دولتي کارمندانو او خپلو هیوادوالو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې د دوی حق او حقوق به په آینده کې هم انشاء الله په منظم او شفاف ډول ورکول کیږي. دوی د هیڅ په تشویش کې نه وي.
که څه هم چې حافظ عمر ښځو ته د کاري زمینې برابرولو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت مشرانو او د وزارتونو سرپرستانو ډیری وخت په خپلو خبرپاڼو او خبری کانفرنسونو کې خلکو ته د کار او سهولتونو د برابرولو او ښځو ته د حقونو د ورکړې ژمنې کړې دي.
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ورونو دغه مرسته چې راځي دغه اول حالت دغه مجاهدین و د واسطار وزیدار خپل ځانونه په را کې د پاسې راواستې بره یوه کیلو دوه کیلو پر کور یا پر یو نکاح هغه هغه چې په کلي کې یو ملک د هر څوک یې خوښ وي هغه ته یې ورکوي. دغه مرستې دي اګر سره پر مخ بندې کې دي سم د مستې خلکو ته ورسوي. والسلام ورحمتالله وبرکاته.
ولومړی د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. او ما بعد زموږ د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د استادانو معاشات د ډېره وخته څخه پاته دي. زموږ استادان دوه رقمه دي، یو رقم استادان رسمیان دي او بل رقم د مقطع استادان دي. د رسمیانو معاش تقریبا د 4 میاشتې راهیسې پاته دي او د بالمقطع استادانو معاشات په پروش کال راهیسې پاته دي چې تقریبا د 14 میاشته. نو زه د اړوند مسؤلینو څخه خواست کوم، خواهش لرو هغه ته د پوهنې وزارت او یا نورې موسې چې زموږ معاشات راکړي، ځکه چې د هرې خوا څخه ډېرې ستړیاوې او مشکلات وي. وطنان په احترام.
السلام علیکم. زه د غزنی ولایت او بن ولسوالۍ دغه کونسي دا موسې وشل کېږي، دا ډېرې په غلطه لار وشل کېږي. آیا نن د اوبن ولسوالۍ ته دا توضیح کېده؟ دا خلک ما ولیدو چې ویستلي دي، وایي وینه د نونځه کې ته تور شوې، یعنی دونیا خوا بده وه چې بعضې شتمنو کسانو ته ورسېده، دا نور مستحق کسان غی پاته وو. نو دا غور چې وسي. وسلام به احترام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.